پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د هرات د تیر شپې په چاودنې چې دغلته ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده تازه معلومات درکو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغې غوښتنې همغږي وچی په افغانستان کې د هدفي وژنو د سم لاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لشته لږه اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي. د خبره د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن سهار خبري اعلان وکړه. د ویلي په برید کې یو پولیس وژل شوی او و نور ټپیان دي او په خبره یې پاته نور وژل شوی او ژوبل ټول ملکي وګړي دي. د هرات والی عبدالوهاب قتالی بیا ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه ډیره ترنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیات بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر و. متاسفانه شاوخوا کورونه ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړیدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده کې بخیف فرو ریختانده.
د موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات شهر څورلسمه حوزه کې د پولیسو مرکز ته نږدې وسوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کمیډلې په غاړه نه دی اخیستی. اخوه د کندهار ترینکوټ پر لوی لار د ماین چاودنی د شوزو ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترینکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخص کلسی او ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانې ته وی تر تداوی لاندې دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه شورا پرون جمعه په ویلمی کې ویلي چې په دې بریدونو کې د شوزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څنګه غړي، مطبوعاتي کارکونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو مدافعان په نشه کېږي. د امنیت شورا د دغه مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خوشیني شولې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو ژغ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دی چې د دغه بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا تر دې وړاندې د دغه بریدونو په اړه پر طالبانو اچولې ده. طالبان بیا وایي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیان کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په سطحه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا سته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث لمنځه وړل د یوې توندلارې ایدیولوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یو کلتور، هویت او تاریخ لمنځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یو میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. طالبانو شل کاله د مخه د 1900 او ایم کال د کپ په یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 550 بلې 50 متره لوړوالی درلود و نړولې. دغه کار نړیوال خبرګونونه راوپارول. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د ډیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني ایجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. په روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادې اروپا آزادي راډیو د روسي څنګه پر ضد 216 قضیه د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات یې په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 122 قضیو په تړاو آزادي راډیو شاوخوا $1 میلیون جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیه غواړي د بهرني ایجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چپ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین اروپا لسوي او اروپای هیوادونه د مهال د کورونا وبا د دریمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونه ته 500 میلیون دوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. او د ازبکستان او قرغیزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هوارې کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې خپل قرغیزي سیال صدر جباروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل رئیس په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي، ځکه دا یو جدي ستونزه ده چې زموږ خلک د سمېدو په تمه دي.
خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. ورسلاغی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي وجنو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه، افغان حکومت وایي دا وجنې نورې د منلو نه دي. بلخوا په افغانستان کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون هم د ورستوي هدفي وژنو په پر طالبانو اچولي هغه دا چې طالبانو رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې په هرات کې پرونی 14 د استوګنی ډیر کورونه هم زیانمن کړی دي. دا موټر بم چاودنه چې پرون ماخام وشوه 8 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 85 پکې ټپیان شوي. دا موضوع په اړه به تازه حال در سره شریکو. د روغتیا نړیوال سازمان د جانسن اند جانسن واکسین تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. په تخار ولایت کې روان کال د جګړو لکبل په زورګونو کورنۍ ل خپل سیمو څخه بي ځای شوې دي. په دې موضوع به له تخار ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام باندې کیږي. تاسو موږ له ازادي رادیو راوړی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورسته اعلامیې ته په اشاره وایي هدفي وژنې نورې د منلو نه دي. د جمهور رئیس د ویان رستیال د واخان مینپال وایي د دوهې لتړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. بلخوا بیا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په وار وار دا ادارت کړی ده. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بیرحمه وبلل او د سمداستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه ته چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي تاوتریخوالی او د هدفي وژنو ګراف د تمې خلاف پورته شوی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبه د مرغه د دوه تر توافقنامې را ورسته د تمې خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی، هدفي وژنې زیات شوی دی، چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
افغان حکومت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو شورا تیره ورځ په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغې شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، د رسنیو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتیدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندیدو غوښتنه یې کړې او محکمې ته د عاملانو د کاګلو غږ کړی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هدفي وژنو د تاوتریخوالي د لوړ ګراف په اړه وایي چې روان حالت د سختې اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویان زبیولا فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي دغه رامنځته شوي بد حالت ته یوه د حل لاره پیدا کړي.
در حملات هدفمند چون کسی مسؤلیت نمیگیره،
د هدفي وژنو او رامنځته شوي حالت مسؤلیت او څوک نه اخلي، خو زموږ باور دا دی چې طالبان نشي کولی چې د رامنځته شوي حالات څخه د مسؤلیت اوږي خالي کړي. نو په دې اساس موږ وړاندیز کوو چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او طالبان، دي د دغې چارې د کابو کولو او د اوربند د میکانیزم لپاره یو کمیټه رامنځته کړي.
آتش بس زور درم کې کمیټه مشترک تشکیل شوه.
د ښاغلي فرهنګ په خبره روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې نسبت نورو کلونو ته بدیل دي. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. دوی دغه شان ټینګار کړی چې افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پیښې ډېرې شوې، او په تېرو څو میاشتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبریالان، ملکی مامورین، د بشری حقوقو فعالان او نور تر شوې دي. تر ټولو تازه پیښه څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووشلې او د نورې ټپیانې کړې. د ایش وسلوالو ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت واخیست.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې هدفي بریدونه بې رحمه بللي او د سم لاسي بندیدو غوښتنه کړې. په ریپورت کې مدام واوریدل چې افغان چارواکي وایي دا دوه لتړون روسته په افغانستان کې تاوتریخواله د پاموړ زیات شوه دي. دا تاوتریخواله په امده لړۍ کې تیر شپه په هرات ولایت کې د هرات په مرکز کې د څورلسمې امنیتي حوزې اړوند وسیمه کې درنه موټری بمی چاودنه شوه ده. دغه موټری بمی چاودنی په درنې مرکشوب لسربې رښو خو ودانې او د ملکی خلکو کورونو ته ډیر زیان اړولې ده. په افغانستان کې زما همکار سره هم دا اوس د ټلیفون په کرخ ده. د هرات په اړه چې تیر شپه دغه چاودنه شوې ده، نور جزئیات څه دي؟ آیا لام دغه ته د ژغورنې عملیات روان دي؟ ځکه سهار موږ داسې واوریدل چې لا هم چارواکي فکر کوي چې کېدای شي د شاوخوا نړیدلو ودانیو لاندې به ځینې کسان بند پاتې.
بله، دقیق هم دا خبره ده. ما هم امنیتي مسؤلین او دغه شان د ژغورنې ټیمونه دغه ته په دیوان بوختی چې ګوندی نور تپیان کوي او چې شوی چې د دې دقیق ارقام معلوم شي، خو هغه رقم چې تاسو پرې معلوم شوی دی هغه دا دی چې اته کسان وژل شوی په دغه موټر بم چاودنه کې، او تقریبا 50 کسان ټپیان شوی دي چې په ټپیانو کې شل خزه او یولس ماشومان شامل دي. دغه چاودنه چې ویل کېږي د یو فرانکو ژوند د موټر په واسطه شوې ده، د 14 امنیتي حوزې ته څیرمه شوې ده، او ظاهرا داسې ښکاري چې هدف هم همدغه امنیتي حوزه وه. خو تر اوسه پورې کومه مسؤلې ډلې د دې مسؤلیت نه دی منلی. کېدای شي چې د ورځې په جریان کې مثلا په دې برخه کې نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو، خو تر اوسه پورې هم شاوخوا ودانۍ چې دي د ډېرې زیانمنې شوې دي، او د ژغورنې ټیم او امنیتي مسؤلین دوی په لټه کې دي چې که څوک ټپیان دلته وي چې هغوی وژغوري. بله،
مننه کوله تاسو نه. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له خپلو همکارانو سره په تماس کې یو، په دې اړه به ورنه تازه وروستي معلومات اخلو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم په مخکې څو اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هلمند ولایت د کانی زیرمو د مدیریت له استخراجي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې په مسلې ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي بحث شوی چې د قاچاق او غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي. نوموړي وویل چې وزارت د قاچاق د مخنیوي لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی. د قانون او پټرولیم وزارت او د هلمند ولایت محلي ادارې په هغه ولایت کې د قانونو د غوره مدیریت په اړه لازمي سلام مشورې کړي دي. خغلی غروال وایي د هلمند د حوزوي نفتو او ګازو د سروې لپاره د وزارت د پلانونو ترڅنګ د نورو کاني زیرمو د اقتصادي څېړنو په اړه خبرې کړي. چارواکي وایي هلمند د کاني زیرمو پراخ ظرفیت لري چې د واضح میکانیزم په رڼا کې له دې ظرفیتونو څخه د کاري فرصتونو د ایجادولو د ولسي مشارکت د پیاوړتیا او اقتصادي هوساینې لپاره به اغیزناکه ګټه ترې واخیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په هیواد کې د خرما د معیاري مارکیټونو په جوړولو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازاد راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د خرما له واردونکو سره هم لیدلې دي. نوموړي وویل چې د خرما له واردونکو سره د لیدو ترڅنګ د خرما واردونکو شرکتونو د شته ستونزو او د باکیفیت خرما په واردولو خبرې کړي. که څه هم د خرما واردونکي په سعودي عربستان کې د ویزو او برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې ستونزې لري، خو سوداګرۍ خونوي هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي چې د روان مالي کال لپاره یې دغه هیواد کې د خرما د ونو کینولو او ترویج لپاره ملي طرحه جوړه کړې چې افغانستان به د خرما په تولید کې په ځان بسیا شي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو یورو یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور مسایل راوخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان جانسن ان جانسن واکسین تایید کړل. دا واکسین د دوو نور واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي، یو دوز کفایت کوي او بل خوا تر دریو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر رسولو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د کورونا وایرس پر ضد جانسن ان جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 100 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تزریق شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1500 میلیون دوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن ان جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن ان جانسن کمپنۍ هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپای اتحادیې او جنوبي افریقا له لوري هم تایید شوی دی. سیرن شي چې جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% سلنه اغیزمن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو لمخي چې د مارچ په 12مه خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لشتر لشه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبله په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه پرختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي. خو روغتیایي متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیښې ډیرې شوې دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ له خپل سیمو څخه بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالۍ او د تعلقه نړون سیمو څخه د دې ولایت مرکز ته کډه شوې. دا بې ځایه شوي کډوال وایي چې تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوې او دمګړۍ له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوی له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځایه شوی وایي په کلی کې ژوند خو ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرم راجعه کردم، هیچ که به قول ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش مې بجې کې ما ورسې هیڅ نه نه خونه بم ورشه خونه مره خراب کړه یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو څه خبر رسانم دا ولې مې اول
شپږ مېشتې کېږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځایه شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبه دي، اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ ووجني چې نور ل دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا همه دهقانکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفته نمیتونند به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي. اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او کچیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسی نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځایه شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو نن د شنبه ورځ دا او د ماسپخین ل دوو بجو نه تر څلورو بجو پوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه نن خبريږي. په دې اونۍ کې موږ په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د پوهنې د وزارت ورستۍ هغه پریکړه چې وایي نجونې دې په د ښوونځیو په رسمي مراسمو کې ترانې نه وایي. په دې باندې خبرې کوو چې دا پریکړه پراخ عکس العملونه یې راپارولی دي، ولې شوې ده، څومره پر ځای ده، هغه چې پر انتقاد کوي څه وایي، هغه چې پلوي دي څه وایي، او همدارنګه آیا د افغانستان د پوهنې ستونزه همدا ستونزه ده او که ګڼې نورې ستونزې هم شته. په نورو اړخونو هم د معرف غږیږو تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې نن له دوو بجو تر څلورو بجو. او دا هم باید یادونه وکړو چې په دې خبرونو کې له تاسو هم اورودي معرف په اړه چې تاسو څه نظر لرئ. دوستان اوس هم د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی شته خو کمپیوټرونه پکې نشته. په دې اړه ریپورت لسیمه اورو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کال یې مخ په پوره کې دودې خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې د پریکټیکل وي او کچته برق نه ویني زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي. د برق لامل موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو برته موږ ډیره زیات الټیلر او حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساينس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صاحبه به دوه کال وړاندې له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوه. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خوره خواري کوله خو د برېښنا د نشتون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بے وسه و د لپټاپ وسه نه و غوي په ځای باندې پاتې شوې دي یوازې چپټرې وې دلته.
د کمپیوټر ساينس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډېره مشکله ده چې مونږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمېر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پرې پوه کړو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په چلی رښتو ساتونو کې څلور ساته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د دوه ساته درې ساتو د پاره دوام لري او د شپې د خوانه د یو سات دو ساتو د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. څلور ساته د پاره د برېښنا نه دوی د اسراسه نه لري او د کمپیوټر ساينس پونځه پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې ده. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مراجعي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پونځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پونتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوه. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین